بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغری رضی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوي او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استاد راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د وری حمل د میاشتې 12 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې له 9 او د 2022 میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې له یو اړخیزو او غیر قانوني بندیزونو سره پر مقابلې د ایران او د چین د خارجه وزیرانو د ټینګار په حکله ده. له دې وروسته بیا هم د ایران سیل نومي لړۍ نننۍ برخه درابرو، او له دې وروسته بیا هم د ستاسو په پیغامونو، برېښنالیکونو، خطونو، شعرونو، غږیزو پیغامونو او خو خو لیکنو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 5 وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. چین او ایران په سیمه ییزو نړیوالو موضوعګانو کې سره ګډ نظر لري. په ایران کې د کرونا منحوس ویروس نور 6 کسان قرباني کړل. په پاکستان کې د امریکا شارټ زافیر خارجه وزارت ته احضار شو، او د چین ولسمشر په ډاګه وویل افغانستان او افغان ولس به هیڅکله هم یوازې پرې نه ږدي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د پسرلی او وری د میاشتې 12 ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت په عنوان سره د یوه حکومتي نظام د تاسیس په اړه د ایران د لوی ملت د ټول پښتنې د ولولناکې حماسې یادونه کوي چې په دغې ورځې دینی ولسواکي په ایران کې پوره او بشپړ شوه. د ایران د اسلامي جمهوري نظام د ټول پښتنې د هغو نتیجو په اساس چې د 1450 لمریز کال د وری د میاشتې په 12 نیټه اعلان شوې، په ټول پښتنې کې د ګډون د شرایطو لرونکو کابو 98% برخه والو د اسلامي جمهوري نظام له ټینګېدا سره موافقه وکړه. د اسلامي انقلاب دروخت لارښود حضرت امام خمیني په بلنې سره د 1450 کال د وری د میاشتې په 10 او 11 نیټه په درست هیواد کې ټول پښتنه ترسره شوه، او د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه کابو 50 ورځې وروسته 40 میلیون ایرانیانو د رایو په صندوقونو کې پښتون سره په رسمي توګه د پهلوي رژیم په ځای اسلامي جمهوري نظام ته رایه ورکړه. د وری د میاشتې 12 نیټه له هم هغه وخت راهیسې تر دې دمه د ایران د اسلامي جمهوریت په ملي کال هنداره کې د اسلامي جمهوري نظام په ملي ورځې نومول شوې ده، او هر کال دغه ورځ په پرتم سره لمانځل کیږي. دا تهران رادیو درس کارکونکي هم په دې مناسبت د اسلامي انقلاب درستو مینوالو ته مبارکي وایي. په ایران کې کابو 4 میلیون افغانان میلمنه لرو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی بیګا په مشهد مقدس کې خبر اعلانو سره په خبرو کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو افغانانو کډوالو په باب مسؤلیت احساس کوي. د هغو اروپایانو په اپوټه چې د افغانستان موضوع یوازې د خپلو سیاسي غوښتو او ګټو لپاره تعقیبوي، اسلام ایران ولسمشر وویل اوس هغه څه چې د افغانستان په داخل کې مهم دي په دغه هیواد کې د ټولو قومونو او ډلو ټپلو پښتون سره یو ټول شمول حکومت جوړیدا ده. ابراهیم رئیسی په خراسان رضوی کې د دیر افغان خارجو مسلې په جواب کې هم وویل د دغو خارجو زده کړې د ژوند څرنګوالی او کار کسب هم د اسلام ایران لپاره مهم دي. نو زه کاټکل شوې د کډوالو د ادارې په توګه یو مرکز او لار چاره بڼه ومومي او په خراسان رضوی او نور ولایتونو کې دغه ادارې دفترونه هم فعال شي. ابراهیم رئیسی او د هغه د کابینې غړي ورما ورځ په نویل بریس کال کې په لومړي سفر خراسان رضوی ولایت ته تللی دی. چین او ایران په سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو کې سره ګډ نظر لري. زموږ خبریال راپور ورکړ دی ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د چین په تونشي کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د درېمې غونډې کې د ګډون ترڅنګ د چین له خارجه وزیر سره هم د دوه اړخیزو او د سیمې او نړۍ د تر ټولو مهمو موضوعګانو او بدلونونو په باب هم کتنه او خبرې اترې وکړې. په راپور کې ویل شوي دي حسین امیر عبداللهیان او وانګ یی د معرفي شویو پروژو په نهایي کولو کې پر چټکتیا او د اقتصادي ملګرتیا او د پراختیا په زمینه کې د مشورو د دوام باندې ټینګار کړی. د ایران خارجه وزیر د نورو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنې او د بشري حقوقو له سیاسي کونې سره د ګډې مقابلې او په نړیوالو ارګانونو کې د دواړو هیوادونو ملګرتیا د ایران او چین د اړیکو مهم اړخونه وبلل. امیر عبداللهیان هم داراز د خپلواکه ملتونو په ضد له بندیزونو د لویدیځي هیوادونو د غیر قانوني استفادې په یادونې سره له دې چارې سره مقابله د بحران جوړونې د مخنیوي او له ثبات سره د مرستې لپاره ډیره مهمه وبلله. د چین خارجه وزیر وانګ یی هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو په درېمې غونډې کې د ایراني لوري د ګډون په قدرونې سره په نړیوالو ارګانونو کې د ملګرتیا او د 25 کلن سند د عملیاتي کولو لپاره د دواړو لورو د نږدو سلام مشورو ملګرتیا پر دوام ټینګار وکړ. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی بیگا په یو ټلویزیونی پروګرام کې د ایران د تیلو د تولید د ظرفیت په باب په خپلو څرګندونو کې وویل په هغه غشیندونکو اقداماتو سره چې د وچې او سمندر د نو څاګانو د کندلو د تاسیساتو او د تیلو د غونډونکو مرکزونو د بیا رغونې او نوې کونې په شمول په تیلي زیرمو میدانونو کې شوي دي اوس د ایران د تیلو د تولید ظرفیت له بندیزونو د مخکې پړاو تر حده رسیدلی دی. ښاغلی اوجی وویل د ګیسو په برخه کې هم په هغو ښو اقداماتو سره چې د ګیسو او تیلو په ملي شرکت کې په ژمي کې ترسره شوي د پاریس جنوب پلیټفارم څخه د ګیسو د تولید اندازه په ورځ کې 5 میلیون میټر مکب اندازې ته چې تر ټولو لوړه اندازه ده رسیدلی ده. د ایران د تیلو د وزیر د تیلو د پلورنې د زیاتېدا دلیلونو په باب هم وویل د نوو بازارونو او ګاکانو په پیژندګلوۍ سره په تیلي تړونونو کې له مختلفو رودو څخه استفاده او د غراز د ژمنو متخصص ځواک په ګمارلو او ورڅخه په استفادې سره د تیلو د خرڅلاو ډیر زیات شوی دی. په اوکراین د روسیې د حملې په دوام سره چې څه د پاسه یوه میاشتې تیریږي او د غرض د عربستان په تیلي تاسیساتو باندې د یمن د پوځ او ولسي مبارزو کمیټیو وروستیو سختو او جدي بریدونو په نړیوال بازار کې د تیلو بیا په اوڅاره توګه زیاته کړې ده. عربستان له دغو بریدونو وروسته په ډاګه اعلان کړی چې د تیلو د بازار د انډول په باب هیڅ مسؤلیت نه لري او دغې موضوع په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیا په اوڅاره توګه زیاته کړه. په ایران کې د کرونا منحوس ویروس لامل نور شپږ دیرش کسان قرباني شول. د ایران د روغتیایي چارو وزارت لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي د کرونا ویروس د ککړتیا له امله په تیر شوه ورځ کې د نورو شپږ دیرشو کسانو په مړینې سره په ټول کې په ایران کې تر دې دمه د کرونایي قربانیانو شمیر 1,240,240 تنو ته رسیدلی دی. په راپور کې ویل شوي دي په تیرو 24 ساعتونو کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس 2,240 کسان په کرونا ویروس ککړ شوي چې له دوی 315 کسان په روغتونونو کې بسترې شوي دي. دا هم ویل شوي چې د دغو کسانو په ککړتیا سره په درسته هیواد کې تر دې دمه 1,140,415 کسان ککړ شوي چې له نیکه مرغه په درملنې پسې تر دې دمه شپږ میلیون اته لکه وو اویا زره اته سوه څلور درش کسان هم ښه او له روغتونونو رخصت شوي دي. کرونا تر دې دمه په نړۍ کې شپږ میلیون یو لکو نه څلوېښت زره کسان قرباني کړي او تر دې دمه د الفا، بیټا، ګاما او ډیلټا او د غرض د اومیکرون په شمول خطرناکې جینټیکي څلورو ډولونو کې د نړۍ خلک ککړ کړي دي. په پاکستان کې د امریکا شارټ زافیر خارجه وزارت اظهار شو. د پاکستان خارجه وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د شارټ زافیر په اظهارولو سره هغه ته د پاکستان په چارو کې د لاسوانې په اړه خپل جدي اعتراض ورسوه. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د پنځشنبې په شپه د پاکستان له ولس سره په خبرو کې وویل د پاکستان په پارلمان کې د لومړي وزیر په ضد د عدم اعتماد مشورې مسودې د وړاندې کېدو تر شا بهرني لاسونه دي. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان پر لومړي وزیر د باور د یا نه باور د مسودې د ارزونې دوهمه غونډه د درستو استازو په شتون سره ترسره شوي، خو وروسته وټاکل شوه په راتلونکي یکشنبې ورځې د لومړي وزیر په ضد د بې اعتمادۍ د رای اخیستنې لپاره غونډه ترسره شي. په نه حال کې د پاکستان د لومړي وزیر لخوا د امریکایي لوري د لاسوهنې په باب له اشوا کولو وروسته د دغه هیواد ملي امنیت شورا غونډه پرون ترسره شوې. په دې اړه یې ځینې جدي فیصلې کړې دي او په ډاګه یې ویلي دي د موږ په داخلي چارو کې د بل چا لاسوهنې هیڅکله هم د زغملو او منلو وړ نه دي. له دې سره په یو وخت د پاکستان د مجلسي وحدت مسلمین غورځنګ هم د دغه هیواد په کورنیو چارو کې د امریکا د لاسوهنې په اشوا کې ده او د اسلام آباد د حکومت په ضد د ګواښ برابر سره کې دا باندې په غبرګون کې پراخ د واشنگټن د چلن محکوم کړی او په پاکستان کې د امریکا په ضد د پراخو اعتراضونو او مظاهرو څپه یو ځل بیا پیل کړی ده. دا په داسې حال کې دي چې نن د پاکستان په زیاترو ښارونو کې د مجلس عبادت مسلمین غورځنګ او همدارس د امام سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا د امریکا په محکومولو او په پاکستان کې دغه هیواد د حالت د اشوا کومنې باندې په اعتراض کې ستر لاریونونه او مظاهرې وکړي. د چین ولسمشر په یو پیغام کې ویلي دي دغه هیواد په ټولو وختونو پړاوونو کې د افغانستان د حاکمیت او خپلواکۍ په باب له عزت ډک نظر درلودلې دی. د چین ولسمشر جی جین پینګ په یو پیغام کې ویلي چې هیواد په افغانستان کې له ثبات او سولیزې پراختیا څخه ملاتړ ته همغه شان ژمن دی او یو سولیز با ثبات پراختیا موندونکې او سنبال افغانستان هغه شی دی چې د افغانستان ولسې هیله لري او همداشان داسې هیواد چې په راتلونکي کې د سیمې او نړیوالو هیوادونو یو ګډ همکار شي. داود دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منور دن کو سم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې له یو اړخیزو او غیر قانوني بندیزونو سره پر مقابله د ایران او چین د ټینګار په حق لده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د چین د خارجه چارو وزیر وانگی د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د دریمې غونډې په څنډه کې د دوه اړخیزو سیمیزو او نړیوالو موضوعګانو په باب خبرې اترې او د نظر تبادله کړې. د ایران خارجه وزیر د خپلواکو ملتونو په ضد له بندیزونو څخه د لویدیځي هیوادونو د غیر قانوني استفادې په یادونې سره له دغې چارې سره مقابله له ثبات سره د مرستې او د بحران جوړونې د مخنیوي لپاره ډیره مهمه وبلله. په دغو خبرو اترو کې دواړو لورو له یو اړخیزو او غیر قانوني بندیزونو سره د مقابلې په ضرورت ټینګار وکړ. له هغو یو اړخیزو او غیر قانوني بندیزونو سره د مقابلې په ضرورت د ایران او چین د خارجه وزیرانو ټینګار چې ناروا هم ګڼل کیږي د امریکا په مشرۍ د لویدیځوالو کړچار ته په پام سره په دې زمینه کې معنا پیدا کوي. اساسا د یو اړخیزو بندیزونو اهمالول د هغه اوزار په معنا ګڼل کیږي چې لویدیځي بلاک ورڅخه تل د نورو هیوادونو په ضد د یوې وسلې په توګه استفاده کوي. په دې زمینه کې تر ټولو وروستی مورید د اوکراین د جنگ په پلمه د روسیې په ضد تر ټولو بیمخینی بندیزونو اعمال داده چې نه یوازې دغه هیواد بلکې نړیوال اقتصاد او د نړۍ د ډیرو خلکو په تیره بیا د لویدیځي آسیا او افریقا د ډیرو سیمو د خلکو د خوړو تامین دای هم په نخه کړی ده. امریکا د روسیې په ضد بندیزونو د سرغنې په توګه عمل کوي. په حقیقت کې متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو لوی بندیز لګونکي هیواد حسابیږي او د خپلو بهرنیو سیاستونو مخو په لړ کې د نورو هیوادونو په ضد په ډول ډول بندیزونو یې مالولو کې تر ټولو لویه مخینه لري. د واشنگټن اروپایي متحدان په تیره بیا برېټانیا هم ورسره د بندیزونو په مالولو کې ملګرتیا کوي. دغه بندیزونه د امریکا او لویدیز له سیاستونو او اقداماتو سره د مخالفت په پلمه یا هم د هیوادونو لخوا د دوی د ګواښلو په ادعا سره لګول کیږي. واشنگټن حتی په اوسني حساس پړاو کې هم چې کورونایي بحران له اقتصادي او روغتیایي پلوه د ډیرو هیوادونو لپاره لا ترنګلي وضعیت رامنځته کړی دی، بیا هم خپلو موخو ته د رسېدا لپاره د روسیې په څیر د خپلو سیالانو په ضد لا بشپړ بندیزونو ته دوام ورکوي. د جوز بایډن حکومت هم د کرغړن ډونالډ ټرمپ په څیر د سیالو هیوادونو او یا د واشنگټن سره د مخالفو هیوادونو په ضد بندیزونو رو دیتا دوام ورکړی دی. امریکا د زیاتره دباو د سیاست په چوکاټ کې د ایران په ضد د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو سختو بندیزونو په مالولو سربیره د روسیې، چین، وینزویلا، سوریې، شمالي کوریا او کیوبا په څیر د هیوادونو په ضد ډیر یو اړخیز بندیزونه لګولی دي. که څه هم د امریکا بندیزونه د نورو هیوادونو په تیره بیا د سیالو هیوادونو په ضد په مختلفو سیاسي، تجارتي، امنیتي، حتی د بشري حقوقو په پلمو سره یا له دوی سره د دښمنۍ په دلیل مالیږي، په عین حال کې له ظاهري دلیلونو چې ورتیر شو دغه کړچار د دوام اصلي دلیل د واشنگټن د ګټو تعقیبول دي. د یو اړخیزو اقداماتو د منفي اغېزو په چارو کې د ملګرو ملتو د ځانګړي رپورټر په وینا یو اړخیز بندیزونه د ملګرو ملتو د اقتدار د کمزورتیا، د نړیوالو ملګرتیاو او د قانون د حاکمیت په زمینه کې د ویرې لامل کیږي. دا ځکه د امریکا او لویدیز یو اړخیز بندیزونو ورانکارو اغېزو ته په پام سره د دغو بندیزونو په ضد یو نړیوال ائتلاف د جوړېدا په شمول بندي سره د مخامخ شوو هیوادونو د یو موټی کېدا چلند ضروری دی. څو لویدیزوال د نړۍ د یو موټی د بغونو ته په پام سره په دې زمینه کې بیا کتنې ته مجبور شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د ایران سی
د تهران رادیو مینوالو د ایران سیل نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. نن د ایران په شمال ویدیس کې د ایران د غرونو په زرغونی لمنې د مشهور اردبیل ولایت کتنې ته ځو. نو راځي زموږ سره ملوسی.
ګرانو دوستانو، اردبیل ولایت په 1402 لمریز کال کې د ایران د حکومت په وړاندیز او د اسلامي شورا په تصویب سره له آذربایجان شرقي ولایته بیل شو او د اردبیل، بیلا سوار، پارس آباد، خلخال، گرمی او مشکین شهر پشپگو ولسوالی او باندې مشتمل د یو ځان له ولایت پتوګه وټاکل شو. د دغه تقسیمات لمخې د اردبیل تاریخی ولسوالی د دغه ولایت د مرکز پتوګه غوړه شو. اردبیل ولایت په غرنۍ سیمه کې پروت دی او ډیر لوړ غرونه او غونډې لري. دغه ولایت د سابلان غره، د طبیعي شنې لمنې او د پراخو زرغونو دښتو د لرلو په وجه په ایران کې د کرهڼې او مال ساتنې یو ستر قطب ګڼل کیږي. د غنمو، اوربشو، الوګانو، پیازو، د خوږو چغندرو، د تخم، د لونو، د جوارو، د غوړو دانو او د مڼو، ګلابي یا ناشپاتیو، البالو، زردالو یا خرمانیو او شفتالو پشان ډول ډول میوو او د غراز د مال او سارویو په برخه کې د غوښې او پروټینو تولید، د کبانو پرورش، د شاتو د مچیو ساتل او د شاتو تولید یې نه یوازې په ټول ایران کې استعمالیږي بلکې بهرو هیوادونو ته هم صادریږي.
د کرهنیزو فعالیتونو ترڅنګ باید د دغه ولایت صنعتي فعالیت ته هم اشاره وکړو. په اردبیل ولایت کې ګڼ صنعتي خارګي، د نساجۍ یا ټیکسټایل ستر کارخانې، د اوسپنو بټۍ او همداشان د مغان د څرمنې کارخانې، د آراز کیمیایي کارخانه، د مشکین شهر د ماچس جوړونې کارخانه او د سیمنټو کارخانه، د آرتا صنعتي زبخانه، د مغان د وچو شویو شودو لبنیاتو او پنیر جوړونې او د موکت جوړونې او نورو کارخانې هم د دغه ولایت صنعتي فعالیتونه دي. عزیزانو، اردبیل ولایت د ایران د نورو ډیرو سیمو په شان د ډول ډول دریو د اوبدلو په برخه کې ډیر اصالت او لرغونوالی لري او کلیوال او خارج هنرمندان او صنعتکاران د خپل هنر او وړتیاو په وړاندې کولو سره توانېدلي چې د لاسي صنایعو د نفیسو او ارزښناکو آثارو ځینې نمونې د خپلې سیمې په نامه ثبت کړي. د قالینو اوبدل او د ګلیمونو جوړول تقریبا منفرد دي او د مغان او خلخال په شان سیمو کې د هنرمندانو لخوا ترسره کیږي. له دې نه علاوه د نمین او انبران او ګرمي او خلخال سیمو د هنرمندانو ځانګړی کار هم ګلیم او مسند جوړول او اوبدل دي چې د اردبیل ولایت ځانګړی لاسي صنایع ګڼل کیږي.
د ایران د ټاټوبی دا برخه له تاریخي نظر هم ډیر اهمیت لري. د اردبیل کلمه د مقدس په معنا د آرتا او د خار په معنا د ویل له دوو الفاظو جوړه شوې ده چې د اوستایی ژبې کلمات دي او د سپیزلی خار معنا ورکوي. اردبیل ډیر تاریخي آثار لري او د سیل له ځایونو ډک دی. په اردبیل کې تاریخي مخینو ته په پام سره ویلی شو چې د دغه ولایت مرادلو سیمه څلویښت زره کلن تاریخ لري چې پکې په ډبرینو نقشونو سره د کاڼي هغه تخته شامله ده چې په هکله یې په تحقیق او څېړنې سره په دغه سیمه کې د انسان د ژوند له طریقې خبرېدای شو. د برونزو په زمانه کې په اردبیل کې ژوند کېده او دا خبره په دغه ولایت کې له ترسره شوو کیندنو ثابته شوې ده. د پخوانیو خنجرونو، غشو او نیزو او د مسو، زغرو او کمانونو یا لندو او تیردان پشان لرغونی آثار له میلاده 3000 کاله مخکې تاریخ راخایي. دغه ولایت 1800 پیژندل شوي تاریخي آثار او تقریبا 960 ملي ثبت شوي آثار لري. د شیخ صفی الدین اردبیلی نړیواله ټولګه په یونیسکو کې د اردبیل ولایت له 1900 شامل شو تاریخی آثارو څخه ده.
د اردبیل ولایت مرکز اردبیل ښار د ځانګړي کلتور د سیل د جاذبو ښکلي طبیعت د ګرمو اوبو د چینو او د زبردستو سړکونو په وجه په خلکو کې مشهور شوی. د اردبیل ښار د سبلان، باغرو او بزغوش د لوړو په منځ کې دی چې له امله یې دغه ښار د ایران د تر ټولو یخ ښار لقب ترلاسه کړی دی. که څه هم له اردبیله ترلاسه شوي آثار د 40,000 کلن تاریخ خبر ورکوي، خو د اردبیل لرغونوالی 15,000 کاله زوړ بلل شوی. د ورېښمو د لارې په شاوخوا کې پروت دی. د پریمانه رونق لرونکی ښار چې له لوړو ژورو ډک تاریخ یې تیر کړی دی. اردبیل د بنی امیه په دوران کې د آذربایجان سیمې مرکز و چې یو ځل مغولو هم اوران کړی دی. دغه ښار هم د شان په مشروطه پړاو کې مثبت رول درلود. اردبیل د ایران د تاریخ د یو ډیر ستر حکومت یعنی صفویه لړۍ سرچینه پاتې شوې ده. د دارالارشاد او دارالامان دغه ښار ته ورکړای شوي لقبونه وو او په صفویه پړاو کې ډیره پراختیا وموندله. د قاجار لړۍ په زمانه کې له اردبیل نه تبریز ته د ولیعهدې د مرکز له انتقاله وروسته دغه ښار رونق ومونده او له اقتصادي زوال سره مخامخ شو. د پرله پسې زلزلو، د بېلابېلو قومونو او قبایلو یرغلونه او د پردیو د لوټماریو په شان پیښې سبب شوې چې اردبیل ښار ورو ورو له ترقۍ کولو پاتې شي. البته په دې وروستیو کلونو کې یې پرمختګ کړی او د تاریخي آثارو په تېره بیا د شیخ صفی د کورنۍ د مقبرې او په شاوخوا کې د سرعین د تاودو اوبو د چینې شتون سبب شو چې دغه ښار خپل مخکې رونق او اعتبار بیا ترلاسه کړي. عتیق جماعت له اسلامه د مخکې او اسلامي پړاو د هنر او معمارۍ یو ځانګړی اثر دی چې پس له 1500 کلونو د دغه تاریخي ودانۍ حیرانوونکې مضبوطیا په اردبیل کې د لرغونو تمدنونو د شتون ګواه ده.
ګرانو دوستانو، اردبیل ښار د سیاحت ډېرې جاذبې لري، خو د شیخ صفی الدین اردبیلی نړیواله ټولګه د یونیسکو د نړیوال میراث په توګه ځانګړی اهمیت او اعتبار لري. تاریخي اسنادو ته کتنه د دې ښودنه کوي چې دغه ټولګه له 8مې نه تر 14مې سلیزې پورې د ایران تر ټولو ستر مذهبي او عرفاني تشکیلات وو چې د اردبیل په شان په یو وړوکي ښار کې له ټولو سوکالي، خدماتي او روغتیایي امکاناتو برخور وو. د صفوي حکومت په پړاو کې په کال 1315 قمري کې د شیخ صفی د زوی شیخ صدر الدین موسی لخوا جوړ شوی دغه تاریخي او کلتوري اثر د صفوي بادشاهانو د احترام وړ پاتې شوی دی. په 1499 لمریز کال کې د ایران د کلتوري میراث لاسي صنایعو او سیاحت د ادارې په مرسته د یونیسکو د نړیوالو آثارو په لړلیک کې ثبت شو. د دغې مقبرې اهمیت نه یوازې د هغې د زیارتي کارندوالي په وجه دی، بلکې د هغو ځانګړتیاو په خاطر هم دی چې د هغې په تاریخي، معماری او هنري اړخونو کې نغښتی دی. د دغې تاریخي ټولګې په ځینو برخو کې د شاهنشین په توګه مرکزي انګړ، په الله الله ګنبد مشهوره د شیخ صفی الدین مقبره، د صفویه لړۍ د بنسټګر ړومبني اسماعیل مزار، په حرم خانه مشهور د محی الدین محمد قبر، چله خانه، جنت سرا مسجد، د چینی خانه ودانه، دارالحفاظ حال، قندیل خانه یا نماز خانه، دارالحدیث، د شاه عباسی اصلی ور، اصلی یا ستر دروازه، ستر یا د باغ انګړ، کوچنی منځنی انګړ، اصلی یا مرکزی انګړ، د شهیدانو په ادیره مشهور ساحه، خانگاه یا زاویه په مقابرو مشهور انګړ او په مختلفو کلونو کې مندل شوی آثار او پاتیشونی شامل دي.
عزیزانو، د شیخ صفی الدین اردبیلی مقبره هغه تاریخي ودانه ده چې د اسلامي معمارۍ له ډول ډول هنرونو سره اخشل شوې ده. د هغې د شایسته کاشیکاریو او د خښتو ترڅنګ ډېرې غوره ګچبورۍ او خوشخطۍ د هر لیدونکي نظر ځان ته جلبوي. په دغې ټولګې کې یو شمیر موزیمونه موجود دی، او د چینی شیانو موزیم، ډبرین موزیم او د لرغون پیژندنې موزیم و همداشان تخصصي کتابتون په هغو کې شامل دی. د شیخ صفی الدین اردبیلی د چینی شیانو لرغون کوټ یا چینی خانه چې د دغې ډلې د اصلي ودانۍ په ختیځه برخه کې ده، نقاشۍ، د سرو زرو کار او اسلیمي تصویرونه او شایسته مقرنس کاری لري. د دغې ودانۍ معمارۍ شیخ بهایی کړې ده او کومه زلزله یې نه خرابوي. په 1250 کال کې شاه عباس ته د چین د امپراتور لخوا ډالۍ شوي چینی شیان په دغه چینی خانې کې ایښودل شوي دي. شایسته چینی لوښي په کوفي خط لیکل شوي نفیس قرآن، د صفوي سلاطینو ډبرین مهر او د صفوي پړاو د سپینو زرو سکې ساتل کیږي. د شیخ صفی د مقبرې ځانګړی او تخصصي کتابتون او د کانو لرغون کوټ چې د چالدران په جنگ پورې د اړوندو د قبر د 200 کانو او د صفوي پړاو د تخصصي کتابتون په دو برخو مشتمل دی، په همغې زمانې پورې اړونده ډیر کتابونه لري. خو د ترکمنچای تړون په زمانه کې د دغه کتابتون فلاسو لیکل شوي ډیر نفیس کتابونه روسی جنرال ولوټل. د اردبیل د لرغون پیژندنې تخصصي موزیم د ایران د دودیزې او لرغون فضا ښکلې معماري لري. په 1980 لمریز کال کې د اردبیل د لرغون پیژندنې موزیم په شیخ صفی الدین اردبیلی ټولګه کې په کابو 1200 مربع متره پراختیا کې په دوو پوړونو کې جوړ شو، او یوه ډیره مهمه برخه یې د بوینی یوغن قلا د لرغون پیژندنې سایټ دی چې د اردبیل ولایت په نیر ولسوالۍ کې په کور عباسلو کلی کې پروت دی. په دغه موزیم کې د ایران او د دغې سیمې لرغونې تمدن او تاریخ لیدلی شو.
تهران راډیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د ایران سیل د لړې د نننۍ پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسی. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. نو اجازه غواړو.
جوړ او سلامت اوسئ.
کلا راشا
دلوی او مهربان خدای پنما او تاسو خوګو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د یو ځل بیا حامد سیما سره د خپل ګران ملګری
عبدالمجید دورانی
ستاسو په خوګو خوګو لیکنو شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره ستاسو خدمت حاضر شوی دی. هیله لري چې ټول ملګری به روغ جوړ او خوشاله وي.
زه هم په خپل وار لمین ډک سلامونه وایم ګرانو دوستانو ته او امید ده چې ټول قدرمن اوریدونکو به د صحت او عافیت په جامه پټ وي ان شاء
الله،
او د جمعې د مبارک ورځ به په خیر او خوشاله او تیر کړي
ان شاء الله.
دوستانو په پروګرام کې د شاملې دوله لپاره زموږ د واتس اپ نمبر او د ایمیل پته در سره ولیکې 00989 شپږ سوه څلور شپېته شپږ پنځوس درې شپېته، او همداشان pashto99@yahoo.com. نو حامد صاحب کدی خو خیدل ته یو وړه شاند مو کو بیا برا شو لیکنو ته.
خوګوریدونکو یو ځل بیا هر کله کو، نو ماجد خان وار لور راځو په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو د تړل کېدو په باب خبر ته، چې دا خبر ټولو زړه دردولې دي.
بالکل،
چې په هغه دردونکو کې زمونږ یو خوږ ملګری ښاغلی محمد اکبر سلطانی صاحب هم دی.
او هغه ډېر حساس شاعر دی،
نو ګوره چې هغه تازه شعرونه په همدې اړه لیکلي دي چې غواړو له خپلو خوږو اوریدونکو سره یې هم شریک کړو.
ډېره ښه ده، ډېره ښه ده.
نو سلطانی صاحب وایي، خلاص کړه صاحبہ دروازه د خوانځي، خلاص کړه صاحبہ دروازه د خوانځي، پزړه کې مې دا ډېره علاقه د خوانځي،
بشکا
زما د اوخ کو چاڅ کې د باران پڅیر، زما د اوخ کو چاڅ کې د باران پڅیر، اوخ کو سره واوره خاطره د خوانځي،
خاطره د خوانځي ډېر ښه.
هر څه دې منما ستا په لار زما روان نه يم،
هر څه دې منما
ستا په لار زما روان نه يم، وژنې مې چې مړه مې کړې
دیو د خوانځي،
زما د ارمانونو کشته غرک په دریاب کې
شو،
زما د ارمانونو کشته غرک په دریاب کې شو، زکه چې مې جوړه هدیره د خوانځي، عذر کوي سوال کړي سلطانی شعر،
زده کړې ته پریږده پښتنه د خوانځي. ډېر زبردست په کلم مبارکت شه سلطانی صاحب. د وخت د محدودوالي سره سره موترې هیڅ شعر او بیت کم نه کړې شو، ځکه چې ډېر پر وخت او خ شعرونه وو.
نو کور مودان کین چې کور مودان ډېر خولی شعرونه او ډېر په موقع وو کنه.
بالکل همداسې ده. حامد صاحب ګران او محترم پیر نجیب الله شاه صاحب را لیکلي دي، وایي څوک چې د مچیو ځاله یا ګبین ورانوي نو منډه باید خز دوي. ها
نو ګوره د پیر نجیب الله صاحب خو د نخې مینز ګوره وشته
شته ده. بالکل،
او سمندر په کوزه کې ځای کړی
دی بشکا.
نو بس هغه یو امریکای خو بس ل شلو کلو پریس پکې کړی، مخ کې ګورو چې څه پکېږي
ان شاء الله.
نو خدای تعالی دې ګران وطن آباد کړي او تاسو ټول ملګری دې راته روغ رمټ ولري.
امين ثم امين. ګران حامد جانا له متحده عرب اماراتو څخه سليمان بونيري صاحب خپل یو پزړه پورې غزل را ډالې کړې ده، او وای چې کشران یې صداقت نه لري، پیغلی سرتوري شي عزت نه لري، او په عاشقانو کې حساب بنشي، چې کوم عاشق په سر تهمت نه لري، خود به کشر په نشو کې ډوب وي، خود به کشر په نشو کې ډوب وي، چې کور کې څوک د نصیحت نه لري، او زه کوشش د غونډې دو کومه،
پښتانه ولې دا حسرت نه لري؟ او پیغله خو نه ده چې وعده یې کړم، پیغله خو نه ده چې وعده یې کړم، په ښکلي څه کړم چې غیرت نه لري؟ او اے سلیمان، د جرګو سړی وي هر چاته سپک شي چې دولت نه لري،
هر چاته سپک شي چې دولت نه لري. نو ډیر ښه سلیمان بونیری صاحب، ډیره مننه کوو. نو انشاءالله چې موږ سره ودا اړیکې بیا هم ساتي
انشاءالله.
نو اوس راځو ستاسو خوږو خوږو غږیزو پیغامونو ته، خو مخکې تر دې یوه وړه شان موسیقي اورو.
یو ځل بیا درته هر کلی وایو. د ګران غلام جیلانی ساج صاحب ډیر لمینه ډک پیغام په ګډه اورو.
لکه سیلاب پر آبادیو باندې نور اوړم، لکه سیلاب پر آبادیو باندې نور اوړم، د غم دریاب یم خو په خپل کناره کې پټ یم. سلامونه مینه او درنښت خاور جیلانی ساج د تهران رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته او ټولو قدرمنو دوستانو ته په دې له سر وړاندې کوم چې روغ جوړ او خوشاله بیاس. ستاسو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره او د ارکلراشه د پروګرام د رنگینېدو لپاره د قدرمن رازق فهیم صاحب یو سو اشعار درته ډالۍ کوم. ستا د سترګو خوب یم انتظار نشم، ستا د سترګو خوب یم انتظار نشم، هله در خوند می کړه گزار نشم. جنس یم قیمتی یم بیساری یم، جنس یم قیمتی یم بیساری یم، ګوره چې بیزای درنه گار نشم. ما در سره سمره خواری وڑی دی، ما در سر سمرا خواری وڑی دی، وخ پل اخلاسا در نخوار نشم. بیا با پر مج هم لاری را خلاس شی، بیا با پر مج هم لاری را خلاس شی، بیا با نور فهم در تحیسار نشم، بیا با نور فهم در تحیسار نشم. دیر مننه.
جهان مننه مکوو محترم جیلانی ساج صاحب چې داسې ښه شعرونه او لا خو خو مطلبونو او نصیحتونو ډک شعرونه مو را لګلی دي.
بالکل بالکل.
نو کتا خصو خوخوي ماجد خان اوس برا وګرځو د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې نه د تکړه نعت خوان خاغلی علی رضا ورور را لګلی نعت شریف اوریدو ته.
سوک جی راخی جی آواز شو دا اسمانا، اوی جبرائیل چی محمد نبی مختار دی. سوک جی راخی جی آواز شو دا اسمانا، اوی جبرائیل چی محمد نبی مختار دی. اوے جبرائیل دے محبل نبی اکرم دے، گلدار سالت پخانہ دان کے دہاشم دے، دشپد میرا جلا مکان تا محترم دے، جراز خالق لر ور لرے قدر بانا، حکم پدا رنگ دا غنی پروردگار دے. بلی ترت لسا نورانی شمی د نور دی، کردہ عقل ند دے پا قدرت اے غفور دی، چغیپا حضرت دا ہر طرف دا سرور دی زیبا دا رف رف پا اعانت دا منتحانا ختم میں دا دو سر تر دی ون رفتار دی بیرتا پائے زد سر تم بیکڑ لی دربان شو داخل فلک تا محمد آخر زمان نا گہان زغگ دا ہر کلی شو پا اسمان پورتا پر نارے دا حبدا شلار خوانا ہر طرف تا جوڑ دا نورانی شمو قطار دے ہر طرف تو جوڑ دا نورانی شم باران دے یو طرف تا رب التا نبی آخر زمان دے غگ پوشو حبیب مکان دے لا مکان دے لیرے میل مخنہ جب تا تک جانانا گور زمانور پا مڑوستر گنن دیوار دے یا عبداللہ جمش والخبان پلا مکان کی مرد نور رڑا اکڑا پا جسم دا تابان کی اور دا عشق روڑ اکڑے بل پا دے جہان کی جوڑے پورا اتش کدا کل دا جہانا چغے دا عارف چیوار دا غنگا دے
جزاک اللہ جزاک اللہ علی رضا صاحب ډیر خوند یو ک کور مو ودان او پر اختیار چې ستاسو والد صاحب وصال کا کام را یاد ک الله دی وبخي
ان شاء الله خدای دې ور باندې رحم وکړي
ته دې تعالی هم د غشان لا توفیق در کی چې داسې خپل خپل ناتونه او مدده ہے وای او مونږ ته امرا لګي
ان شاء الله امین یا رب العالمین نو مجید خان یو ځل بیا د قدرمنو دوستانو لیکنی راخلو خو مخکې تر یادونه او مننه کول غواړم چې د هر کله راشه د گلبند د ټولو خيسته ګلانو لکه محمد نبی امید صاحب
بالکل
کوچه صاحب نظر محمد درمان صاحب محمد علی عمری ورور محمد احسان علی صاحب پښتونیار ارمانی اڅکزه صاحب ګل احمد ستانکزه صاحب محمد اکبر سلطانی صاحب په مشهد کې د جمیل حسین صاحب یوسف خان دلگیر صاحب جلا وطن صاحب کرامت اللہ بداوی ورور همدار از نظم الدین کاکڑ صاحب نور احمد فطرت منیر احمد حق پرست صاحب واجد اللہ ورور فدا حسین همدار از علی محمد احسان او د خپل پخوانی عمل همکارانو چې اوس هم له هر کله راشه سره خپل مینه څرګندوي
بشکره
یعنی زمونږ خوږ ملګری او ورور خغل محمد
علی بنگر صاحب
محمد مهدی بیات صاحب ګلا جان صاحب او داشان زین الدین وحدت ورور او د خبرونې د نورو ټولو اوریدونکو چې نمونه دمګړې زما په ځان کې ګوره لکه
نو بس دا دومره چې یاد کړلم
نو دا خو دا شي نمونه وګڼه چې دا خور وخت مو ته یاد وي کنه
بالکل همداسې
نو دا ټول ډېر ډېر مننه کوو او ستاینې کوو
بالکل دا خدای حمید صاحب چې لک تر لګه د زینو ملګرو نمونه دې یاد کړل او ځکه چې نن د دوستانو شعرونه دومره خوندور او لمانې ډک دي
زبردست
چې لنډولې نشو کنه
بالکل همداسې
نو دروځي میاشتر روانه ده او په دې حق له خایسته چمنه ګران عبد الوهاب غیرت صاحب هم په ډیره مینا یو څو شعرونه راډاله کړې دي
چې
وای وای ته چې راشي مغفرت در سره راشي روزي میاشتې محبت در سره راشي او زحمتونه د ژوندون لسختې ټول شي رحمتونه د راحت در سره راشي تلاوت د قران په زړو کې وهر زړه لتلاوت در سره راشي وهر زړه لتلاوت در سره راشي او نورانی غنده فضاوي
ورشوي
و دنیا ته نورانیت در سره راشي
ډیر زبردست
او یو انسان د بل انسان درناوي کاندي درناوي د انسانیت در سره راشي
ډیر ښه ډیر زبردست
او نزدېکت کړي د نړۍ مسلمان مسلمان غورا نزدېکت کړي د نړۍ مسلمان غورا په نړۍ کې نزدېکت در سره راشي او سرک د مینې یي وهاب غیرت په هیګم سرک د مینې او الفت در سره راشي
نو ډېر خولي شعرونه دي په کلمو برکت شه محترم عبد الوهاب غیرت صاحب نو خدای پاک د تاسو ژوند لري او په کلم ډیر ډیر برکتونه نازل شه.
امين.
نو بیا هم داسې خو لیکنو ته سترګې پلاره.
بالکل بالکل.
نو ماجد خان زمونږ یو بل ګران او خوږ دوست چې تخلصي در تبعی دے یعنی جلاوطن دے ډیری ګټوري خبرې او نصیحتونه را لګلې دي. نو له خپل خو اوریدونکو سره یو حد شریکو.
بالکل.
نو بسم الله کې تاسو ته وای په وو خبرو کې ډیر احتیاط کوئ.
ها کمی خبرې دي.
د غریب په مخ کې خپل د مالداري خبره م کوي.
ها
د مریض یا ناروغ په مخ کې خپل د صحت خبرې م کوي.
ډیر ښه.
د کمزوري په مخ کې د خپل طاقت خبرې م کوي.
ها ډیر ښه.
د کمزوري په مخ کې د خپل طاقت خبرې م کوي.
ها
د قیدی یا زنداني په مخ کې د خپل ازادۍ خبرې م کوي.
ډیر ښه.
د خفا یا ناراحت انسان په مخ کې د خپل خوشاله خبرې م کوي.
ها ډیر ښه.
د بی اولاد په مخ کې د خپل اولادونو خبرې م کوي. او د یتیم په مخ کې د خپل مور پلار خبرې م کوي.
م کوي. ډیر ښه. ډیر خپل لپند ډکه خبرې مرالي ګلی دي واقعا چې د دغه کسانو په مخ کې چې دا خبرې کیږي نو ډېر
ناراحته
کیږي حسرت خوري او نو ډېر ښه نصیحتونه دي. کور مو ودان ښاغلی جلاوطن صاحب درته زه وایم تاسو په فارسی کې خپل تخلص یخې دی در تبعید نو خفه کیږي رانه ما بیا به هم راځي له خیره انشاءالله چې داسې د خو خو پیغامونو سره. حامد صاحب وخت را سره لکه چې په ختمه دو ده.
نو دا زمونږ ملګری چې دی خغل نیکیان صاحب نو هغه مرته اشاره کوي وای چې وخت نور نه لرو کنه.
بالکل هم دا سه ده.
نو کته سو خو خوي د نور ځینې لیکنی خو پاتې دي کنه.
پاتې دي.
ان شاء الله بل پروګرام کې بخپل ملګرو سره یو ځای شو. نو کته سو خو خوي لخپل ملګرو به اجازه.
بالکل ان شاء الله چې ملګری بخافه کیږي نو په همدې ځای مو په لوی او متعال خدای سپارو.